قبل کید مازګر څلور بجې سوې. السلام علیکم د ازادي رادیو پی او استودیو ته مظفر بازار لغپل هم کارانو سره هرکلی کوم. په دې ساته پښتو خبرونه کې به ووري چې په کابل کې د عراق پر سفارت د وسلوالو ډلیز بریټ پایتر سره دلیدې د چې څومره تلفات لري او نور جزئیات ته په همدې خبرونه کې به ووري. نور راپورونه هم لرو خو تر سره وړاندې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه له احمد تکل څخه وو.
سلام په پایل کې پام وکړی د خبرونو سرلیکونو ته. د کورنۍ چارو وزارت وایي په کابل کې د عراق پر سفارت وسلوال بریټ پایت رسیدلی او څلور وړه بریټ کوونکي وژل شوي. اجرایه رئیس عبدالله د غور د امنیت په اړه د خبرو په مقصد هغه ولایت ته رسیدلی او د امریکا مرستیال ولسمشر په استونیا کې د توغندیو ضد پاتریوت سیستم د ځای پر ځای کولو پر احتمال خبرې کړي. بشپړ خبرونه. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د عراق پر سفارت وسلوال بریټ پایت رسیدلی او څلور وړ بریټ کوونکي وژل شوي. د وسلوالې ډلې نن شاوخوا 11 بجې په انصاري واټ کې د عراق پر سفارت حمله وکړه. د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي چې یو وسلوال د سفارت په دروازه کې ځانوال وزو او درې نور د ملي پولیسو د ځانګړو ځواکونو په ډزو وژل شول. په بیان کې راغلی چې ځنګړو ځواکونو د یو چټک اقدام په ترڅ کې د عراق سفیر، مرستیال سفیر او د سفارت کارکونکو یو امن ځای ته ورسول او بیا پر وسلوالو بریټ ته دوام ورکړ. بیان یادونه کوي چې عراقي ډیپلوماټانو او د سفارت کارکونکو ته زیان نه دی اوښتی او یوازې یو افغان پولیس برسیران ټپي شوی دی. خوریتاس خبری آژانس د عراق د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان په حواله وایي چې د سفارت دوه افغان ساتونکي وژل شوی دي. په همدې حال کې په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال وایي چې په دې سیمه کې تر اوسه هم د خال د زغګونه اوریدل کیږي. د دې بریډ مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یادایش منلای. د فنلند حکومت په افغانستان کې د یوې تختول شوې فنلندۍ میرمنې د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کړې. د میرمنې چې د مې په 3 نیټه په کابل کې تختول شوې وه، په دې وروستیو کې پر ټولنیزو شبکو په یو خبر شوي ویډیوي پیغام کې د مرستې غوښتنه کړې وه. د فنلند د بهرنیو چارو وزیر تیمو سوینی په یو بیان کې چې نن خپور شو، د دې میرمنې د سمدستي خوشې کولو د غوښتنې ترڅنګ ویلي چې د هغې تختول او له دې سره د بلاک میل یا د پیسو د غوښتنې هڅه غندي. د 30 کلنې میرمنې په افغانستان کې د یو غیر حکومتي سویډنۍ موسسې لپاره کار کاوه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې 90 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي، 46 نور ټپیان دي او یو تن نیول شوی دی. دفاع وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د عملیات په 13 ساعتونو کې په ننګرهار، هلمند، کندهار، بغلان او ځینو نورو ولایتونو کې شوی دی. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله د غور ولایت د امنیتي وضعیت په اړه له چارواکو سره د خبرو لپاره فیروزکو ته تللی. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادۍ راډیو ته وویل ښاغلی عبدالله به د غور امنیتي ستونزې له نږدې وڅېړي او د حل لپاره به یې د لازمو اجراتو سپارښتنه وکړي.
د سفر او د امنیتي وضعیت له نږدې څارنه، اقتصادي پروژو کتنه او همداراز د ولایت په سطحه د حکومتداري په برخه کې د سمون علاقه لري. همداراز هغه به د افغان سرتیرو سره ګوري او خپله د سرتیرو څخه به د هغوی د حال پوښتنه کوي.
اجرایه رئیس غور ته په داسې حال کې سفر کوي چې څو ورځې مخکې د دې ولایت تیوره ولسوالي د څو ورځو لپاره د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده، خو افغان ځواکونو ډېر ژر آزاده کړه. لازادی رادیو خبرونه اوري. د استونیا صدر اعظم وایي د امریکا مرستیال ولسمشر د په هیواد کې د توغندیو ضد پاتریوت سیستم د ځای پر ځای کولو د احتمال خبره را برسېره کړې ده. صدر اعظم یوری راتس له ای آر آر دولتي تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې پنس او د استونیا ته د امریکا د مرستیال ولسمشر د سفر پر مهال په دې اړه خبرې کړي. پاتریوت د هوایي مدافع یو متحرک سیستم دی چې پر ځمکه ځای پر ځای کیږي او د دښمن توغندي او الوتکې کشفولی شي. راتاس وویل له مایک پنس سره یې په دې اړه هم بحث وکړ چې امریکا او ناټو به څنګه د استونیا پولو ته نږدې د روسیې پر پوځي تمریناتو څار کوي او معلومات به تبادله کوي. یو بل خبر لمخه د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس نن د بالټیک له هیوادونو څخه د متحدو ایالاتو پر ملاتړ ټینګار وکړ. ښاغلی پنس د استونیا په پلازمینا تالین کې د استونیا، لاتویا او لیتوانیا له ولسمشرانو سره په کتنه کې وویل چې امریکا به په مسکو کې د امریکا د سفارت د ډیپلوماتانو د شمیر د کمولو په اړه د مسکو د ګواښونو په وړاندې له خپلو اهدافو تیر نه شي. ښاغلی پنس د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په حواله وویل چې امریکا به تل تر تله د دې هیوادونو د خلکو تر څنګ وي. ولسمشر ټرمپ زه دلته رالیږلی یم څو تاسو ته ووایم چې موږ له تاسو سره یو. موږ د استونیا، لاتویا او لیتوانیا د خلکو تر څنګ ولاړ یو او تل به ولاړ اوسو. پنس زیاته کړه چې امریکا د بالټیک د هیوادونو په وړاندې د زور او نورو ګواښونو له کارولو سره مخالفت کوي. د بالټیک دا درې هیوادونه د پخواني شوروي جمهوریتونه وو چې اوس مهال د ناټو غړي دي. کرملین وایي دا په امریکا پورې اړه لري چې په روسیا کې د خپل ډیپلوماتیک حضور د محدودولو په لړ کې کوم ډیپلوماتان له دې هیواده باسي. ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د روسیې له دولتي ټلویزیون سره په مرکه کې له امریکا وغوښتل چې په مسکو کې د خپل سفارت 555 کارکوونکي کم کړي. د پوتین ویان دیمیتری پیسکوف نن وویل هغه روسي اتباع چې په مسکو کې د امریکا په سفارت کې کار کوي کېدای شي چې په دې 555 کسانو کې شامل وي. پیسکوف وویل په روسیا کې د امریکایي ډیپلوماتانو شمیر ډیر نه دی او دی هغه روسی وګړي یادوي چې ډیپلوماتان نه دي او د امریکا په سفارت او قونسلګریو کې استخدام شوی دي. مسکو دا ځوابي اقدامات وروسته له هغه کوي چې د امریکا ستنه د پنځمه په ورځ د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو او پر اوکراین د یرغل له کبله پر روسیې د بندیزونو لایحه تصویب کړه.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل تفصیل زموږ پر وپاڼه هم کتلای سي پته مو ده ازادي راډیو ډاٹ کام. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د عراق پر سفارت وسلوال برید د څلورو برید کوونکو په وژل کېدو سره پای ته ورسېد. په همدې خبرونه کې به دا هم واوري چې د افغان حکومت اجرایه رئیس غور ولایت ته سفر کړی دی. د دې سفر هدف څه دی؟ د اجرایه ریاست مرستیال وین جاوید فیصل وایي
د سفر هدف د امنیتي وزیر ته نږدې څارنه، اقتصادي پروژو کتنه او همداراز د ولایت په سطحه د حکومتداري په برخه کې د سمون راتګ دی.
د غرز به په جوزجان ولایت کې د طالب وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د دریو پرله پسې ورځو د شدیدو جګړو په اړه هم راپور ووی. پر نور مطالبو سربیره د هم اوریدلی سي چې د امریکا او جاپان مشران د شمالي کوریا د میزایلو پروګرام په اړه اندېښنه لري او هغه یو لوی تهدید بولي. په دوهمه برخه کې یو کلی زر غونو اونیس پروګرام لرو، اوریدو ته بلنه درکوم. سموږه ازادي رادیو اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د عراق پر سفارت وسلوال برید پای ته رسیدلی او څلور سره برید کوونکي وژل شوي دي. زموږ همکار تمیم اخکر هم د اوس را سره د دی پیش د سیمې څخه د ټلیفون پر کشه دی. اخکر صاحب، که زما اوس اوري تاسو ته سلامونه وایم. نو تاسو هم اوریدونکو ته معلومات ورکوي چې واقعا جګړه پای ته رسیدلې ده او تلفات سته که څنګه؟
بله، ممکن جګړه پای ته رسیدلې. موږ هم دا اوس په دغه ساحه کې شتون لرو. ساحه اوس هم د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. شاوخوا تر لسو کو مخکې د درنده او سپک اسلحو غږ راتلل چې مخالفین ممکن یا خپل امنیتي ځواکونه استعمالول، خو هغې نه وروسته تر اوسه پورې غږ خو نه دي اورېدلی. کاملا ساحه خاموشه دي. خو تر دې مخکې هم د سهار وروسته راهیسه چې دا جنګ دوام درلود، د مخالفین دغه تکتیک څخه استعمالول چې دوی به انتقام کول، بیا څو شېبې دوی خاموشه ناست وو تر امنیتي ځواکونه بیا متقابل اقدام کول. بیا چې امنیتي ځواکونه غلي کېده، بیا هم بېرته برید ته پیلول. نو اوس هم معلومه نه دي چې دا جنګ پای ته رسېدلی دي که څه جریان لري که څنګه. لکه څنګه چې نور د عین حوادث څخه چې موږ تجربه لرو، اتفاقیه باید دغه ساحې ته نن ولاړ شي او ساحه تصفیه کړي. پاک کړي تر دا اوسه پورې د اتفاقیه موټر د خپله د هغه ځای محل نه یا د عراق سفارت نه لرې ولاړ دي او تر دا اوسه پورې د تصفیه دپاره دننه نه دي تللی. بلې،
بله ډیر زیاته مننه تمه مخکرو چې لسمه ته خی جزئیات ورکول لکه چې د وویل چې د پیښې سیمه ته نږدې خبري اعلان نور پرې شول کیږي او تر دې وړاندې د کورنۍ چار وزارت وویل چې جګړه پایته رسیدلې څلور سره بریټ کوم کې وژل سوی دي د بریټ نن شاوخوا یو لس بجې یوه وسلواله ډلې پانساري واټ کې د عراق پر سفارت بریټ پایل کړ د دې وزارت لخوا په یو اعلامیه کې راغلی چې یو وسلوال د سفارت په دروازه کې ځان والو زو او درې نور د ملي پولیسو د ځنګړو ځواکونو په دزو وژل سوی دي د دې بریټ مسولیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلای دی په همدې تړاو زموږ همکار رحمت افغان د امنیتي چارو له کارپو باري ارز سره یو مرکه کړې ده چې اوریدو ته تاسو را بولم
دا د هغو لړیو جریان دی چې د مخه څخه هم په ډیپلوماټیک ساحه او سفارتونو ته نږدې یا پر سفارتونو باندې حمله شوي
هرې سب څو ورځې وړاندې کله چې موصل ونیول څه د عراق امنیتي ځواکونو لخوا نه په کابل کې په همدې سفارت کې د موصل د بیرته نیولو لپاره منځغونډه نیول شوی وه نو دا د انتقام برید نه و
فکر نه کوم د انتقام شکل یا د هغه سره پیوند ورته مشکل دی نماده کدای شي چې عراق په دغه ورځو کې د موصل د ازادي په ارتباط باندې نه تنه په کابل کې بلکې په نورو مملکتو په نورو هیوادو کې هم د دوی سفارت داسې تدلیل غونډې کړي اما دا په دې معنا نه ده چې په ټولو مملکتو کې به داعش پر عمل لاس پورې زه فکر کوم چې په دې اواخر کې په افغانستان کې د داعش تشکیلات مخ پر پراخېدو او د ځینې حملې د کابل په ښار کې چې زیات مرګ ژوبلې درلودله د هغو مسؤلیت هم داعش په غاړه اخیستی د داعش سره افغان حکومت مشرقي کې په درنو جګړو بوخت وو او دی د دوی د منځورولو لپاره کار کوي دا داسې یو شبکه ده چې یقینا په ټوله نړۍ کې په هر ځای کې چژغ پورته شوی دی دوی د ترور او وحشت نمایندګي کوي او په دغه سلسله کې افغانستان ته هم د ګاونډي هیوادو د طریقې څخه راغلي دي او دلته په دغه ناوړه کارو باندې لاس پورې کوي
افغان حکومت څه په کار ده تر څو پورې چې د ډیپلوماټیکو ساحو امنیت خوندي کړي د امنیت کمزوري و چې د فرصت نه په استفادې دوی حمله وکړه کڅنګ
بلې د امنیت کمزوري کلمه دلته نو کې مناسب نه بولم بلکې دا باید وویل شي چې په افغانستان باندې لوی سیمه ییز استخباراتي جګړه تپل شوې ده چې د دې جګړې په وړاندې باندې سربېره پر دې چې افغان حکومت مختلف عکس العملونه ښکاره کړي دي دنیا ته یې په ګوته کړی ده او حتی اسنادو شواهدو مسایل یې مطرح کړي دي په دې لحاظ باندې دا د امکان څخه لیرې نه ده چې په کابل کې ځینې حملې د همدغسې استخباراتي کړیو په ملاتړ باندې چې د بهر څخه تنظیم کیږي په ځینې حملو لاس ووي ممکن ده دا پیښ
د امنیتي چارو کارپو باري ارز و چې د کابل د نننۍ بریټ په اړه یې زموږ له همکار رحمت افغان سره خبرې کولې
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
دوستانو په دې خبرونه کې نور مطلب هم لرو خو بیا هم یو امنیتی مسله په سر کې راخلو په جوزجان ولایت کې د طالب وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ له درې ورځو راهیسې شدید جګړه دوام لري په جوزجان کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د یاد جګړې په نتیجه کې څه باندې دېرش تنه طالب وسلوال وژل شوي دي او نږدې شل نور ټپیان دي مجیب رحمان حبیب سی په دې اړه راپور چمتو کړی دی
لا تیرو څو ورځو را پدی خو د جوزجان ولایت د اخچو ولسوالۍ په چکوشا او کلتشخ سیمو کې لسکونه تا د وسلوالو ته مرجوب لا وخت ده د جوزجان دی والی ویان محمد رضا غفوري از دی رادیو سره په خبرو کې وویل چې د تیرې ورځې را پدی خو افغان متیز وکونو په اخچو ولسوالۍ کې دیرش تنه تا د وسلوال وشلي او لا 15 سوسیاتې ټپیان کړي دي هغه وویل چې په وشو شویو کې بلخ ولایت د طالبانو دی والی مرستل د جوزجان خماب ولسوالۍ ته د هغوی نومول شوی ولسوال او په اخچو ولسوالۍ کې طالبانو د قضایي څنګه مشر شامل دي هغه وویل
کابل نشکاس خورده
د طالبانو ماتې خوړلې. طالبان ډېر شمېر ټپیان او وژل شوي دي. د دې تر څنګ د هغوی دوه ماین خښکوونکي چې غوښتل یې ماینونه ځای پر ځای کړي د خپلو ماینونو د انفجار له امله وژل شوي دي. دښمن له ماتې سره مخ دی او زموږ عملیات دوام لري. د جوزجان د ولی ویاند په خبره چې په دې جګړه کې د افغان متیز واکونو څلور سرتیري هم ټپیان شوي دي. هغه وویل چې دا عملیات تردمه د افغان ګډو ځواکونو لخوا چې پکې ملي اردو، ملي پولیس او د ملي امنیت سرتیري شامل دي د افغان ولسوالۍ په مربوطاتو کې پر مخ پیول کیږي. په همدې حال کې ځایي سرچینې وایي چې د سرپل او سمنګان ولایتونو څخه یو شمېر وسلوالو طالبانو چې غوښتل د جوزجان د فیض آباد ولسوالۍ له لارې اخچې ته راشي او افغان متیز واکونه محاصره کړي د ملي اردو له کمین سره برابر او په خو دیوالی بیان دوی چې نور طالبان په اخچه ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ساتونکو سره د جګړې وړتیا نه لري او ډېر ژر به دا ولسوالۍ په بشپړ ډول تصفیه شي. رضا غفوري زیاته کړه هڅه یې کوله چې له نورو ولایتونو څخه هم مرستندویونه طالب قوتونه سیمې ته راشي، خو زموږ د امنیتي ځواکونو مورال پیاوړی دی. طالبان لږ هم سیمې ته نشي راتلی، دوی د راتلو توان نه لري. سره له دې چې افغان ځواکونه وایي چې په اخچه ولسوالۍ کې یې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګوب لاړولې، خو طالب بیان زبیح الله مجاهد ادعا کړې چې اووه تنه سیمه ییز پولیس یې تېره ورځ او څلور تنه نورې نن د جګړې په جریان کې وژلي دي. امنیتي چارواکي افغان دولتي سرتېرو ته د تلفاتو اوښتل ردوي. اخچه ولسوالۍ د مزار او جوزجان ترمنځ په حد بخشي سیمه کې شمال لور ته موقعیت لري. دا ولسوالۍ د روان کال په ترڅ کې څو ځلې طالب وسلوالو د ډلې ییزو حملو شاهده وه چې هر ځل دواړو لورو ته پکې درنه مرګوب او وخت ده. مجبر رحمان حبیب سی، آزادی رادیو، مزار شریف.
او د امنیتی ستونزو په لړ کې د افغان حکومت اجرایه رئیس د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ د غور ولایت امنیتي وضعیت ارزونې په هدف فیروزکو ته رسېدلی دی. د اجرایه ریاست مرسیال ویان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله به د جګړې د لومړۍ کرښې له سرتیرو سره وګوري او د هغوی ستونزې به واوري، خو د غور د ولایتي شورا یو شمېر غړي دغه سفر نمایشي او تفریحي بولي. په دې اړه زموږ همکار رحمت الله افغان جزئیات لري.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وای عبدالله عبدالله به دغه سفر په لړ کې په غور ولایت کې امنیتي ستونزې لنګ دی وګوري او د هواري په هدف لازم اقدامات وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال وین جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله به دغه سفر په ترڅ کې دغه شان د غور ولایت له اقتصادي پروژو څخه هم لیدنه وکړي.
د سفر په د امنیتي وضعیت ته نږدې څارنه، اقتصادي پروژو کتنه او همدارنګه د ولایت په سطح د حکومت اړۍ په برخه کې د سمون راتګري همداراز هغه به د افغان سرتیرو سره چې په جبهه کې دي له هغوی سره به ګوري او خپله د سرتیرو څخه به د هغوی د حال پوښتنه کوي تر څو په هغو ساحو کې چې ستونزې دي هغو ته رسېږي وشي او لازم اصلاحات رامنځته.
ښاغلی فیصل وایي چې له عبدالله عبدالله سره په دغه سفر کې د کورنیو چارو، پوهنې، کلیو پراختیا او کرنې وزیران، د دفاع وزارت سرپرست، د ملي امنیت مرستیال او یو شمېر نور حکومتي کسان ملګرتیا کوي. اجرایه رئیس په داسې حال کې د لازمو اقداماتو په هدف غور ولایت ته سفر کوي چې تیره اونۍ د دغه ولایت تیوره ولسوالۍ وسلوالو طالبانو لاندې کړه، خو د اونۍ په وروستیو ورځو کې یا د ولسوالۍ افغان ځواکونو بیرته له طالبانو ونیوله. خو د غور د ولایتي شورا یو شمېر غړي یاد ولایت ته د لوړ پوړي حکومتي چارواکو سفرونه نمایشي او تفریحي ګڼي. د دغه شورا غړي عبدالحمید ناطقي ازادي راډیو ته وویل له دې وړاندې ولسمشر هم غور ته سفر درلود. هغه غوښتنې چې ولس درلودې و سنه دی حل سوی، نو د ښاغلی عبدالله سفر هم به ګټه ده.
ما این سفر را پر دستاورد نمیدانیم.
هغه وای زویم دغه سفر بل استراوړنې و نه لري. دا سفرونه د خلکو غوښتنی نشي پوره کولای، تر ډیره نمایشي او تفریحي وي، د خلکو او حکومت لپاره لا استراوړنې نه لري. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف خانی بیا تیره اونۍ د هلمند د امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره نوموړي ولایت ته سفر کړی وو. په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه زیات سوي دي. ښاغلی ناطقي له مرکزي حکومت نه غواړي چې د غور امنیتي وضعیت ته ځانګړی پام واړوي او په دغه ولایت کې فعالې وسلوالې ډلې ښي وځپي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. زموږ غل ازادي رادیو اوریدو سنو تاسو کولی سي د ازادي رادیو خبرونه پر انټرنیټ هم په ژوندۍ بڼه واوري او زموږ راپورونه او مطالب ولولي پته مو ده azadiradio.com. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اوبو د بندونو د ساتلو او امنیت لپاره یې په کافي اندازه ځواکونه په دندو ګمارلي دي. وروسته له هغه چې په کندهار کې د یوه بند الوزولو راپورونه خپاره سول، د یاد وزارت د ویندوی دفتر وایي چې افغان ځواکونه د ټولو بندونو د ساتلو توان لري. بلخوا د افغانستان د رسنیو د مرکز مشر وایي چې په کندهار کې د اوبو د بند ویجاړېدو تر شا د بهرنیو کړیو لاس دی. یوسف خانزادران د موضوع په اړه راپور لري.
له هغې وروسته چې وسلوالو مخالفینو په کندهار کې د اوبو یو بند ویجاړ کړ، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د بندونو د ساتلو لپاره زیات شمېر امنیتي ځواکونه په دندو ګمارل شوي دي. د دې وزارت د ویان د دفتر سرپرست نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د بندونو د امنیت ساتلو ته ځانګړې پاملرنه لري. دی وایي د بندونو د امنیت ساتلو لپاره زموږ تمرکز شته او د کورنیو چارو وزارت د مشرتابه ټینګار په دې برخه کې واضح دی. د ټولو بندونو د ساتلو لپاره کافي اندازه ځواک لرو. که کله هم د دغو بندونو لپاره څه ګواښ متوجه وي، د مهارولو لپاره یې پر وخت اقدام کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د کندهار سیمه ییزو چارواکو ویلي چې وسلوالو مخالفینو د دغه ولایت په شورابک ولسوالۍ کې د اوبو یو بند په بمونو الوزولی دی. د شورابک ولسوال بیا سیمه ییزو رسنیو ته ویلي چې له دغه بند څخه په سلګونو جریبو ځمکه خړوبېده. د دې پېښې څخه لا د وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د افغان حکومت وسلوال مخالفین د بندونو د تخریبولو په هڅه کې دي. د حکومت د رسنیو د مرکز مسؤول صدیق صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کندهار د پېښې تر شا د بهرنیو کړیو لاس دی. دی وایي تېره ورځ هم چې وسلوالو طالبانو لخوا په یو بند حمله شوي، د دې ښکارندویي کوي چې دوی اصلا د بل په خوله کار کوي او د نورو په اشاره د افغانستان د ورانولو لپاره ګمارل شوي دي. طالبانو بیا تېر کال په یوه اعلامیه کې ویلي نه یوازې دا چې د ملي پروژو پر وړاندې خنډ نه جوړوي بلکې ساتي یې. خو د حکومت د رسنیو مسؤول بیا په دې برخه کې تر ډېره د پاکستان داخلېدو ته اشاره کوي. وایي چې د افغان حکومت د مخالفینو پټنځایونه په پاکستان کې دي او له هغې ځایه پلان اخلي. افغان حکومت په دې وروستیو کې د شاوخوا نهه ویشتو بندونو د جوړولو ویلي چې ځینې یې پرانیستي هم دي. خو د بندونو د امنیت په اړه اندېښنې له هغې وروسته ډېرې شوې چې د ایران ولسمشر حسن روحاني تېره میاشت په ایران کې یوې نړیوالې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د سلما، کچکی او کمال خان بندونو د جوړولو په اړه بې توپیره نه شي پاتې کېدی. د حسن روحاني دې څرګندونو د افغانستان په دننه د افغان حکومت سیاسي څیرو او مدني ټولنو پراخ غبرګونونه راوپارول.
دوستانو اوس به هم د کابل د یو شمېر اوسېدونکو نظرونه واورو چې د ملي پروژو د امنیت په اړه یې راسره غږېدلی دی.
اشرف غنی دانې که اراده چې ما واورېدل وایي د سر په وینو نن چې تمام شي بیا یې ویلي چې د دا بندونو به جوړوم او دا اوبه به عیاروم دا به او چا ته نه پرېږدم چې لاړ شي. د خبرې نه عمل ډېر مهمه دی چې دا باید په هر شکل وشي. دا څلور پنځه بندونه چې هلته دي دوی باید چې امنیت یې وساتي، بدون د امنیت خو دا نه کېږي. دغسې اوبه چې د موږ نه تېرېږي هغوی چې استفاده کوي دا له په شان د وینو ده.
نوم می سید نجیم دی، د کابل اوسیدونکی یم. اوس داسې دی، پاکستان او ایران خو موږ سره شروع کړې ده، نو چې هغوی موږ نه پرېږدي نو حکومت نه م خواهش دا دی یا موږ ته صحیح تدابیر ونیسي که نه نیسي. ملت ته دې ووایي، ملت ته دې دا ووایي چې وروره ملت راپاسئ، نور راشي بندونه مو ساتئ. طالبانو نه مې دا خواهش ده، دوی خو موږ سره دا ژمنه کړې وه چې وروره موږ به دا کار نور نه کوو، پروژې به ساتو. نو خواهش مې دی دا دی باید په خپل عمل باندې ولاړ اوسي.
د چورانی کې د خټولګټي پروژې دي، د خو د سي پروژې دي چې زموږ د ټول افغانستان اوسیدونکو ته ټول ته ګټه رسیږي. نو دا قضیه دته دا خرابې ته کوم مشکل ور پیدا کیږي، نو دا په دې معنا چې زموږ راتلونکي ور سره خرابې. نو دولت دلته مسؤلیت لري چې دا په هر سیستم کې کیږي، په هر کچ کې کیږي، زموږ محافظت کوي، ځکه چې دا زموږ ټولګټي پروژې چې دي په مجموع کې په ټول پټول د ټول زموږ هم سایه ګاونډیان چې دي دوی ټول ورته دښمن دي او دوی ټول ورته داسې پلانونه لري چې دغه ټولګټي پروژې باید له منځه لاړ شي او دلته خراب شي. نو حکومت دلته مسؤول ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. سمجاخله ازادي راډيو ری دوستان اوسم یو بل مسلې ته ورځو. افغان چارواکي وایي د ایران د سپای پاستاران چارواکي په پرله پسې ډول په فرا ولایت کې له وسلوالو طالبانو سره ګوري او ملاتړ کوي. دا خبره د فرا والی ازادي راډیو ته کړې ده. وصل وصال پر همدې موضوع راپور لري چې له دبي وورو.
د فراولی وایي د دې ولایت د پښتکو او ګلستان په ولسوالیو کې د سپای پاستاران د ډلې سلاکارانو د طالبانو سره مشورې او خبرې اترې کړي. محمد عارف شاهجهان د دوشنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې فرا ولایت له ایران سره 209 کیلومتره ګډه پوله لري او دوی په دغه پوله په بشپړ ډول کنټرول نه لري چې له امله ایراني سلاکاران پرې په ډېرې اسانۍ سره دواړو لورو ته تګ راتګ کوي. خغله شاهجهان دا هم وایي چې ایران یو شمیر طالب مشرانو ته په خپل هیواد کې د نورو امکاناتو ترڅنګ کورونه هم ورکړي دي.
دقیق است که اینا در ایران رفت آمد دارن، در اونجا گزاره میکنن.
دقیق دول دوی ایران تا تگره تگلری کورونه و نور امکانات حال تا دوی پواک کدی در زیاد امکانات دوی تا ورکول کیگی. سپای قدس د سپای پاسداران او ځنګړې ځواک د چي لګرانه بهر د پوزي فعالیتونو مسولیت لري. د فراوالی وایي ایرانی سلاکاران د تیغو بهرمچي او پشکیما او یوشمر نورو لاروسخه فراته تګره تکوي. خغلی شاهجهان د خپل یادو یداو د اثبات لپاره کوم اسناد وړاندې نکړل، خو زیاته کړه چې معلومات کاملا موثق او دقیق دي. نو موروي وسلوال طالبان په فراولایت کې په کافي اندازه پیسې او پوزي امکانات په واک لري او د دې ولایت په یوشمر وسلوالو کې فعالیت تنکوی. خغله شاهجهان په فرا ولایت کې د ایران لخوا د پوزي مرکزونو د جوړولو خبره ردوي وایي چې په دغه ولایت کې روسی وسلې هم په طالبانو وشل شوې دي. د پتاسیال کې د چې د طالبانو په خونه مشر مولا اختر محمد منصور تیر کال د یو بی پیلوټ الوتکه په حمله کې ووژل شو او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل چې خغله منصور په داسې حال کې ووژل شو چې له ایران څخه پاکستان ته روانو. خو له دې ټولو سره سره ایراني چارواکو تل د خبره کړې چې د ایران او افغانستان مناسبات د متداول او ګډوم نتی ګټو په اساس دي. د افغان طالبانو د ډلې وایان زبی الله مجاهد بیا د ایران لخوا د دوی د ملاتړ په تړاو راپورونه رد کړي دي. د غسیمه چارواکي په داسې حال کې د خبرې کوي چې ټاکل شوی د ټاپي د غازو د نلي کې ځنې برخې د فرال لارې نور سیمو ته وغځيږي او د بخش آباد د برېښناستر بن هم په دغه ولایت کې جوړ شي. د دونې د چې سمو د وړاندې د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلو چې په افغانستان کې د بندونو د جوړولو په موضوع کې بې تفاوته نشي پاتې کېده. بلخوا د فرا د ولایتي شورا رئیس جمیلی امینی ازادي راډیو ته ویل چې د ایران د سپای پاسداران مامورینو یو شمیر کورنیو ته په ایران کې د اوسېدو لپاره د امکاناتو برابرولو ژمنه ورکړي او هڅه کوي چې د یادې کورنیو ځوانان جګړې ته وهڅوي.
ایران مستقیم دخیل هستن و حتی آدم فرا و خانواده از اینا تشویق میکنن پس دربازگیری با دینار میبرن به ایران. منمونجا به خانواده از اینا اقامت میده، یک یک نفر از بازدواره مسلح میکنن به جنگ فرا روان میکنن.
په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپو زلمی وردګ حکومت د ګاونډیو هیوادونو د داشن مداخلو په برخه کې په بیغوري تورنوي وایي که حکومت دغه مداخلو مخاونه نسی د افغانستان لپاره به پایلې ښې نه وي. وصل وصال ازادي رادیو کابل.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکا، بریتانیې او شپږ نورو هیوادونو په ګرجستان کې د لوړې کچې نظامي تمرینونه پیل کړل. د ګرجستان د بهرنیو چارو وزیر دا د لوړې کچې نظامي تمرینونه له ناټو سره د خپل هیواد د غړیتوب پر لور یو مهم ګام ګڼي. دا دریم ځل دی چې په ګرجستان کې نظامي تمرینونه کېږي. ګرجستان په قفقاز سیمه کې د روسیې له سیالو هیوادونو څخه ګڼل کېږي. ملالۍ بشیر د دې راپور جزئیات وړاندې کوي.
په هغو نظامي تمرینونو کې چې په ګرجستان کې پیل شول، شاوخوا 2800 نظامي ځواکونه له امریکا، برتانیې او شپږو نورو هیوادونو څخه برخه لري. دا د لوړې کچې تمرینونه چې د 2018 کال نجیب شریکان په نوم یادیږي دوی اونۍ په دوام وکړي. د ګرجستان صدر اعظم ګورګی کویری کاشویلی دا نظامي تمرینونه د خپل هیواد لپاره له ناټو د غړیتوب په لور یو مهم ګام بللی دی. د ګرجستان د لوی درستیز مرستیال نیکولوز جانجیګاوا د یک شنبه په ورځ د دغو ګډو نظامي تمرینونو پر مهال تبلیسی ښار ته نږدې په یوه نظامي اډه کې خبریالانو ته وویل، دوی سږ کال 2018 کال نجیب شریکان ځانګړي تمرینونه کوي ځکه له 5 ناټو هیوادونو او درو ناټو متحدو هیوادونو 2800 ځواکونه په دې تمرینونو کې برخه اخلي. ګرجستان ویاړي چې دغه تمرینونو کوربه هیواد دی. موږ له مودو راهیسې له امریکایي او ناټو ځواکونو سره یو ځای کار کوو. موږ په افغانستان کې د غوت ملاتړ په ماموریت کې تر ټولو لویه برخه لرو. موږ ته مهمه ده چې له امریکایي او ناټو ځواکونو سره یو ځای نور تمرینونه وکړو. دا دریم ځل دی چې د ناټو او ګرجستان ځواکونه ګډ تمرینونه کوي. ګرجستان په قفقاز سیمه کې د شوروي اتحاد تر سقوط وروسته د روسیې سیال هیواد ګڼل کیږي. کرملین د ابخازیا او جنوبي اویستیا سیمې په رسمیت پیژندلې چې له ګرجستانه جلا سوې. د تیرو کلونو پر مهال روسیې خبرداری ورکړی چې ګډ نظامي تمرینونه به دا سیمه بې ثباته کړي، خو امریکا او ګرجستان دا ادعا رد کړې ده. ګرجستان ته د امریکا سفیر ایان کلی وایي، زما په فکر دا تمرینونه د هیڅ هیواد پر ضد نه دي. هدف یې له ګرجستان سره مرسته ده چې ګرجستان وکولای سي له نړیوالو سره د خپلې همکارۍ ظرفیت لوړ کړي، لکه په افغانستان کې د عملیاتو پر مهال، او له ګرجستان سره مرسته وکړي چې له نړیوالې ټولنې سره یو ځای سي. په دغو مشترکو تمرینونو کې چې شاوخوا 1400 امریکایي او 800 ګرجستاني سرتیري برخه اخلي، او د برتانیې، جرمني، ترکیه، اوکراین، سلوانیا او ارمنستان ځواکونه هم ستا دوی اونۍ دوام کوي.
او په دې سره په کابل کې 4:30 دقیقې سوې. احمد تکل به د خبرونو لنډیز واوروي.
افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د عراق پر سفارت وسلوال برید چې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یادایش منلای پای ته رسیدلی او 4 وړ برید کوونکي وژل شوي. د فنلند حکومت په افغانستان کې د یوې تښتول شوې فنلندۍ میرمنې د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د غور ولایت د امنیتي وضعیت په اړه له چارواکو سره د خبرو لپاره فیروزکو ته تللی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې 9 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي، 46 نور ټپیان دي او 1 تن نیول شوی دی. وروسته له دې چې ولسمشر ولادیمیر پوتین له امریکا وغوښتل چې په مسکو کې د خپل سفارت 155 کارکوونکي کم کړي، کرملین وایي دا په امریکا پورې اړه لري چې د خپل ډیپلوماتیک حضور د محدودولو په لړ کې کوم ډیپلوماتان له دې هیواده باسي. د استونیا صدر اعظم یوری تارس وایي د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس د ده په هیواد کې د توغندیو ضد پاتریوت سیستم د ځای پر ځای کولو د احتمال خبره را برسېره کړې ده، او د امریکا مرستیال ولسمشر نن د بالتیک له هیوادونو د امریکا پر ملاتړ ټینګار وکړ.
له احمد تکلمونه او سم مرزی احمدی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د انجونو د تکواندو د ملي لوبډلې د سیالۍ 5م پړاو پیل شو. د تکواندو د لوبډلې روزونکي بشیر ترکی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې د هیواد له شپږو ولایتونو څخه 500 ښځینه لوبغاړو ګډون کړی دی. ښاغلي ترکی د دغو سیالۍ هدف د انجونو د تکواندو ملي لوبډلې ته د سلویښت غوره سیرو معرفي کول یاد کړل. د انجونو د تکواندو د ځوانانو ملي لوبډلې سیالۍ 2 ورځې دوام کوي. د کرکټ افغان روزونکي په روزنیز کورس کې د ګډون لپاره هندوستان ته تللي. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک ازادي راډیو ته نن وویل چې په دغه روزنیز کورس کې د نیپال د 500 ګډونوالو ترڅنګ له افغانستان څخه شپږ روزونکي هر یو خالقداد نوري، دولت زدران، هستی ګل عابد، حاجی ولی امین، نظیم جار عبدالرحیم زی او مجاهد زدران ګډون لري. د کورس په ترڅ کې ګډونوالو ته د روزونکو د روزنې مهارتونه ښودل کیږي چې 5 ورځې دوام کوي. او د اماراتو کپ یو دوستانه سیالۍ کې تیره شپه سیویلا ارسنال ته ماتې ورکړه. سیویلا 2-0 پر وړاندې د ارسنال د فوټبال لوبډلې ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ د ارسنال په کوربتوب ترسره شوه. دا په داسې حال کې ده چې د شمې په ورځ د ارسنال د فوټبال ټیم 2-0 پر وړاندې چلسی ته ماتې ورکړې وه. د سپورتي خبرونو پای.
له مرزی احمد سید څخه مو سپورتي خبرونه واوریدل. وسم یوې بلې موضوع ته ورځو. ځینې کابل ښاریان د دغه ښار په واټونو کې د امنیتي دروازو له جوړولو شکایت کوي او وایي دغه دروازو موټرو ته ستونزې پیش کړي دي، خو له دې سره سره اوس امنیتي مسؤلین دغه دروازې له یوې ساحې څخه لرې کوي او په نورو ساحو کې جوړوي. خلک وایي دغه امنیتي دروازې نسي کولای چې د ښار امنیت پرې خوندي شي. خان محمد سین په دې اړه تفصیل راکوي.
د کابل ښار په ځینو واټونو کې د امنیتي موانعو د جوړولو په تړاو د خلکو له شکایتونو وروسته یو شمېر کابل ښاریان وایي اوس امنیتي ارګانونه غواړي چې دغه موانع د ښار له یوې سیمې نه بلې ته ولېږدوي. دوی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه موانع سره له دې چې امنیتي ستونزې نشي هوارولی بلکې خلکو ته یې نورې ستونزې هم جوړې کړې دي. د دوی په خبره د یادو موانعو په جوړولو او بیا ورانولو به بیا هم د ملت پیسې ولګېږي. د کابل ښار دوه اوسېدونکي حبیب او سید نجیم وایي
دغه هغه چې دوی جوړ کړی د دې لپاره چې د غټې موټر تیر نه شي دا خو یو غټ مزاحمت ده ځکه چې ځای ور اخلي اطفایا نشي کوی چې په هغه لار تیر شي امبولانس موټر تیریږي خلک خپله کډه وړي د موټر سره کم تیر شي آیا دوی پرواز وکړي آیا دوی د ځمکې لاندې نه تیر شي.
امنیتي بخشونو دپاره دا شی جوړ کړي دا ډېر ښه کار دی خو اما دا خواهش ده چې بې ځایه مصارف په کار نه دی او چې دغه یو ورځې ورانې او بل ورځې ورورجانه ګډوډ کې نو په دې حکومت پاتې دی.
دوی وایي د دغه موانع او د طرح جوړونکي باید وپوښتل شي ځکه چې د خلکو ستونزې په پام کې نه دي نیولې. خلک دا هم وایي چې اوس امنیتي مسؤلینو دغه اوسپنیزې موانع له پل محمود خان، شاهد و شمشیره او سینمای پامیر ته څېرمه سیمو څخه لرې کړي دي. د کابل ښار په یو شمېر واټونو کې د لویو موټرو پر وړاندې د اوسپنیزو موانعو د درولو پریکړه تر هغې وروسته وشوه چې د دې ښار زنبق څلور لارې ته څېرمه په ټانکر بم چاودنه کې څه باندې سل کسان ووژل شول او شاوخوا څلور سوه پکې ټپیان شول. د کابل ښار په واټونو کې د دې موانعو د جوړولو هدف دا دی چې ښار ته له ضرورته پرته غټ موټر داخل نه شي. د امنیتي مسؤلینو د معلوماتو له مخې د دغو موانعو د جوړولو طرحه د کابل ښاروالۍ تر مشرۍ لاندې په یوه کمیسیون کې شوې ده. سربیره پر دې امنیتي ارګانونو له کابل ښاروالۍ سره په ګډه په دې وروستیو کې د کابل ښار د سړکونو له څنډو او ځینو لارو څخه د سیمټي دیوالونو د لرې کولو لړۍ هم پیل کړې چې لا روانه ده. په ورته وخت کې د کابل امنیه قمانداني وایي چې د کابل ښار په لارو کې د موانعو جوړول د خلکو د امنیت لپاره د یوه منظم پلان له مخې عملي شوي دي. د دغه قمانداني مرستیال حقنواز حقیار په دې اړه چې دغه ودرول شوی موانع ولې بیرته ورانیږي وویل
در محلاتی که نصب شده هدایت داده شده او مطابق پلان است.
په کومو ساحو کې چې نصب شوي لارښوونه شوي وه او له پلان سره سم دي او قراردادیان چې کار کوي باید په ټاکلو ساحو کې یې نصب کړي. په خواشینۍ سره چې په ځینو ځایونو کې به تېروتنه شوي وي د همدې له امله له هغو ځایونو لرې کیږي او په نورو ځایونو کې نصبیږي.
ښاغلي حقیار وویل د اطفایې د تګ راتګ او سیمې ته یې د داخلېدو لپاره لارې ټاکل شوي او د تل لپاره به ورته خلاصې وي. کابل ښاروالۍ وایي د موانع او د ودرولو کار یوازې د دې ادارې کار نه بلکې د کابل ښار د ښه امنیت لپاره د یو ګډ امنیتي کمیسیون د پریکړې له مخې عملي شوی دی. د ټولنیزو چارو پوه عطاءالله حیران وایي په واټونو کې د موانع او ودرول د خلکو تیر ایستل او د پیسو بې ځایه لګول دي. دی وایي که حکومت په رښتیا سره د کابل ښار د امنیت خوندي کول غواړي باید له پرمختللو تخنیکي وسایلو څخه په منظمه توګه کار واخلي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو پر منځنۍ سپا دولس شپږ نوي او د فم پر سل اشاره پنځه سپا په ټول افغانستان کې صاف او زی اورېدلی سي او که د انټرنیټ اسانتیا لرې نو کولی سي دغه خپرونې پر انټرنیټ هم صاف او زی واوري په ژوندۍ بڼه او زموږ راپورونه او تحلیلونه ولولي. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. یوې بلې مسالې ته ورځو. د روزګان ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي له ډېرو روغتیایي اسانتیاوو بې برخې دي. دا چې دغه ستونزې څه دي او مسؤلینو څه اقدام کړی دی د شریف الله شرافت په راپور کې به واورو چې د روزګان له خلکو او ځایي چارواکو سره غږېدلی دی.
د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ یو شمیر خلک وای له یوې خوا جګړې د شار ټولې دروازې ورباندې تړلې دي او له بلې خوا له ډېرې روغتیایي اسانتیاوو بې برخې دي. د دغه ولایت یو شمیر خلکو د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغلته یوې خوا جګړې ځپلې دي او له بلې خوا دولت ورته هغسې روغتیایي اسانتیاوې نه دي برابرې کړي لکه څنګه چې لازمې دي. دی هم دارنگا ویل چی پا دغ ولایت کی یوازی دا جی ناروغانو در ملن کیجی نه دا سخت ناروغانو دا دغ کسانو لجمله یو هم امیر محمد او بل هم روزی خاندی چی دا ورزگان دا گاوندی ولایت کندهار دا نیش و لسوالی سخه ناروغان دا دغ ولایت ولایتی روختون تراوری و چی ازادی رادوی تی داسی ویل
دغه د مریض می راوستلی دی سوی دی په بخار دغه بخار باندې پټاو سوی نه میاتمه ده ما چې اوس خبرې شروع کړې دي بالا پر بازار باندې یو نسخګۍ راکې یو شیرون دوه ورلره راو نورې هېڅ پاته موږ ته ولاکه لګېږي چې ته اوس هلته څه وضع ورسره کوې که بد چې زه راغلی یم زیې د بازاره راوړمه ماته پر بازار باندې دغه نسخه راکوي هغه ویل زه به پر بازار باندې دغه نسخه درکړم مال وروره نو هغه د بازار دا چې زه کور ته ولاړ شم باره به نو راشم پیسې به راواخم اوس خو ډېر راباندې خلاص شم
بلې و ډاکتران دلته خو رښتیا هم دا د غوږو ډاکتر نشته و د چش دا د ګلو ډاکتر نه دی اورېدلی دا صاحب لوی ډاکتر نشته دی پال ډاکتر نشته د ستون سره موږ مخامخ یو دی ډاکتر موږ دلته لرو نه بل ورځ دلته یو عسکر یو ځوان یو نازک ځوان چې زخمي شو په دې سر کې قرباني ورکول پر خپل وطن باندې هغه رالی دلته د سلې جواب ورکړي هغه بیا تیارم نه پیا کې لږ موږ په شپخانه کې د ډاکتر پال ډاکتر نشته چې دغه و کې بیا په یو څو وایسته یو تیار بیا پیدا سو د ملي اردو و د چاو خو مریض ورسو نیم معلومات په کې الحمدلله ته خبرې کړې موږ د خبر نو ما دراسین شریف چیر کې اسین شریف پر وای
په ورته وخت کې د دغه ولایت د ولایتي روغتون مسولین هم د خلکو د غستون زمني خو وایي چې د غستون زی په څو ځلې تر مرکزی اداري پورې رسولې دي خو هغه تر اوسه پورې په دې اړه هیڅ هم نه دی ورسره کړی په دغه ولایت کې د ولایتي روغتون رئیس ډاکټر امین الله توخي ازادي راډیو ته داسې ویل
د بعض برخې ډاکټران موږ نه لرو د اورتوپیدي ډاکټر نه لرو د جراحي اعصابو نه لرو جلدي نه لرو ګوش ګلون نه لرو دغه د سترګو ډاکټر نه لرو دا په تشکیل کې موږ نه لرو دا موږ څو ځلې د دغه تر مرکزه پورې تر هر چا پورې دا مشکل رسولی دی او دا اصلا خو موږ دلته په دغه کې دا فیصله هم کړې ده چې اتمن باید د اورتوپیدي ډاکټر منظوري باید وزارت مشترک سره
خو له دې ټولو سره سره بیا د عامې روغتیا وزارت مسولین هم په دغه ولایت کې د غستون زمني د عامې روغتیا په وزارت کې د ولایتونو د برخې د هماهنګۍ مسول ډاکټر عبدالولي عزیز ازادي راډیو ته وویل چې د عامې روغتیا وزارت د دغه برخو ډاکټران یوازې لومړنۍ درجه ولایتونو ته په تشکیل کې ورکړي دي نه دویم او درېیم درجه ولایتونو ته ښاغلي عزیز ازادي راډیو ته داسې وویل
ګوره د وزارت صحتنامې د تشکیل مطابق موږ په دوهم او درېیمه درجه ولایتو کې د دغه بخشو دپاره په تشکیل کې ډاکټر نه لرو چپلا او دری ولایتو ما سوا په دوهمه درجه ولایتو او درېیمه درجه ولایتو کې چې هغه کې ارزګان شامل دی د سترګي ډاکټر د خوشګلو ډاکټر د جلدي ډاکټر اکلي واسطي او اورتوپیدي پنځه ډاکټران موږ د وزارت صحتنامې په عمومي تشکیل کې نه لرو نو دا چې په تشکیل کې نشته
د یادونې وړ ده چې د ارزګان خلک خپل عاجل ناروغان په داسې حال کې ګاونډي ولایت کندهار ته لېږدوي چې عمومي لارې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د ترافیکو پر مخ تړلې ده او یو شمېر نور خلک یې بیا پر نورو فرعي لارو تر ساعتونو وروسته کندهار ته رسېږي
او سمور زو یو بلې مسالې ته د افغانستان د شوزو چارو وزارت مسولین وایي چې په هیواد کې باید د میرمن وړتیا او ته پاملرنه وسی د شوزو چارو وزارت پالیسی او مسلکی چارو مرستیالي نن د پروموټ پروژې لخوا په یو جوړ سوی کانفرنس کې وویل چې میرمنې باید د نارینه په مقایسه رقابت ته چمتو سي سبون کاکړ په دې اړه تفصیل راکوي
د افغانستان د شوزو چارو وزارت چارواکي په بیلابیل برخو کې د شوزو د وړتیاو په لوړولو ټینګار کوي وایي هر څوک موږ په خپلو ستراتیژیکو پلانونو کې د میرمنو ونډه زیاته کړو خو که کاري وړتیا نه وي موجوده ګټه نه لري د ښځو چارو وزارت مسلکي مرستیالي سپوږمۍ وردګ د دوشنبه په ورځ په کابل کې د پروموټ پروژې لخوا په یو جوړ شوي کانفرنس کې وویل چې د ښځو د وړتیاو د لوړولو په برخه کې د دغه ډول پروګرامونو هرکلی کوي او دوی هیله مند دي چې دا ډول پروګرامونه نور ولایتونو ته هم وغځیږي
یو لاره یې همدا ده چې موږ ځوانو ښځو ځوانو نجونو ته د دوی ظرفیتونو برخه کې کار وکړو دوی تکړه کړو دوی هغه مهارتونه چې ورته ضرورت لري چې په مقایسه د هلکانو مقایسه د نارینه و دوی وکړی شي چې واقعا رقابت آماده شي.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت په داسې حال کې د ښځو د وړتیاو په لوړولو ټینګار کوي چې په دغه هیواد کې د ښځینه فعالینو یو شمیر بنسټونو وخت په وخت دا نیوکه کړې چې په حکومت او دغه لویو او مهمو هیوادنیو مسایلو کې د ښځو ونډه کمه ده. افغان حکومت د خپل کار په لومړیو کې ویلي و چې په حکومت کې به 10% چوکۍ ښځو ته ورکړي. افغان ښځې وایي حکومت شایي دوی ته د ورکول شویو ژمنو په برخه کې خپل شعارونه په عمل بدل کړي. په ورته وخت کې د پروموټ پروګرام د کار ښودو د همغږۍ د ټیم مشرې لیلی رحیمی یاد کنفرانس ته وویل چې دوی شاوخوا 1500 ښځو ته د ملکي خدمتونو په برخه کې زده کړې ورکړي چې اړوندو حکومتي ادارو ته به یې د کار ښودو په برخه کې معرفي کړي. دا وایي هغه ځوان مېرمنې چې موږ یې د خپل پروګرام په برخه کې تر خپل پوښښ لاندې راولو، هغوی مشخص عمر لري او زموږ هدف دا دی چې په کابل او هغو ولایتونو کې چې فعالیت کوو 3000 مېرمنې تر خپل پوښښ لاندې راولو. د اغلی لیلی په خبره اوس مهال دوی ته 15 وزارتونو او نورو اړوندو ادارو د زرو خالي پوسټونو وړاندیز کړی دی چې د پروموټ پروګرام لخوا به ورته وړ کسان معرفي شي. دا د ونې وړ ده چې د امریکا د پرمختیایي ادارې یا یو ایس آی ډی په 2014 میلادي کال کې د پروموټ یا د افغان ښځو د وړتیا پروګرام پیل کړ. د دغه پروګرام په تطبیق سره به په 15 کلونو کې 15000 افغان ښځې چې عمرونه یې له 30 تر 30 کلونو پورې وي وړتیاوې لوړې کړی شي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو ورورو، د خبرونې د پای شیبو ته نږدې کېږو. د ژمنې سره سم یو کلی زر غږونه اونیز پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو مخکې تر دې چې هغه ته ورسو بیا هم یوه بله نړیواله مسله ده. دا به واورو بیا به اونیز پروګرام ته ورسو. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د جاپان صدر اعظم شینزو آبی ویلي دي چې د شمالي کوریا د میزایلو ممنوع پروګرام لوی تهدید دی. په دې اړه جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د امریکا ولسمشر او د جاپان صدر اعظم د یکشنبه په ورځ د شمالي کوریا پر وړاندې د اقتصادي بندیزونو او ډیپلوماټیکو فشارونو د زیاتولو ژمنه وکړه. په دې وروستیو کې شمالي کوریا د انټر کانټیننټل بالیسټیک توغندیو تجربه وکړه. ترامپ او آبی موافق وو چې شمالي کوریا امریکا، جاپان، جنوبي کوریا او نورو نږدې هیوادونو ته مستقیم تهدید جوړوي. دا خبره سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې وکړه. اعلامیه زیاتوي چې ولسمشر ترامپ او صدر اعظم آبی په دې باور دي چې د اقتصادي بندیزونو او ډیپلوماټیکو فشارونو ترڅنګ باید له نورو هیوادونو هم وغوښتل سي چې له شمالي کوریا سره ورته چلند وکړي. آبی ویلي چې د ترامپ ته وویل جاپان به د دفاعي وړتیاو زیاتولو لپاره مشخص ګامونه پورته کوي. د ویلي چې ترامپ ژمنه وکړه چې امریکا به د جاپان د خوندیتوب لپاره له هیڅ ډول هڅو ځان نه سپموي. شینزو آبی ویلي چې د روسیې او چین په ګډون نړیواله ټولنه باید دا خبره جدي واخلي او پر شمالي کوریا خپل فشارونه زیات کړي. د یکشنبه په ورځ ملګرو ملتونو ته د امریکا سفیر وویل چې د شمالي کوریا د میزایلو د تجربې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې راغوښتل بېمانا دی تر هغه وخته چې دا غونډه عملي نتایج ونه لري. نیکی هلی ویلی چې د شورا له خوا کمزوري قوانین به نور هم وضعیت خراب کړي، ځکه شمالي کوریا په دوامداره توګه د ملګرو ملتونو د هغو بندیزونو څخه سرغړونه کوي چې په بالستیک او اټومي توغندیو پروګرام یې لګولی دي. هلی همداراز د شمالي کوریا پر مهم متحد هیواد چین هم فشار زیات کړی. وی ویل چې دغه هیواد باید پریکړه وکړي چې آیا مهم ګامونه پورته کولو ته تیار دی که نه، ځکه د خبرو وخت تیر سوی دی. دا د ویلو وړ ده چې شمالي کوریا د تیرې جمعې په ورځ د بالیستیک توغندیو تجربه وکړه. وی ویل چې دا توغندي اوس تر امریکا پورې ویشتل کولای سي.
یو کلی زر غاګونه.
یو کلی زر غږونه ډرامي خوږو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د یو کلی زر غږونه په ډرامه کې مو واوریدل چې صابر به احساس او خپلار دی. لخپل لور ګلالۍ سره د ژوند د شریک په انتخاب، تعلیم او نورو مهمو برخو کې مشوره کوي. اوس به واورو چې د تفتیش او څارنې د څانګې کارکوونکې لیلا او طیبه د څه شي په باره کې خبرې کوي.
طیبی خبر بنه چې رئیس صاحب دلته څنګه راوختی یو
څه وایم لیلا کیدای شي په کارونو کې باید لون بدلون راوستی وي هغه دی رئیس صاحب راغی اوس به هر څه معلوم شي
سلام علیکم
وعلیکم السلام
مهربانی وکړئ مهربانی وکړئ کینه
رئیس صاحب محترم خیرات خوب وی موږ مو څنګه دلته راټول کړی یو
ماموس فاروق یو خط زیره درته لرم
رئیس صاحب زیره دی په ګل بدل
رئیس صاحب تاسو ډیر خوشاله معلومیږئ داسې ښکاري چې نوی خبر ښه ګل خبر دی
طیبه جانې ستاسو خبره سمه ده خبر دیوه تن په باره کې ده خو افتخار ټولو ته رسیږي
دا یو بختور دی خدای نورم تکړه کی چې ټول وطن ته خیر ورسیږي
آمین
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 خبر ادا ده چې د کلیوالو خزو لخوا ډیر مبارکي رسیدلې دي
مبارکي مبارکي د چا په نوم دي
د یو چا د خې څارنې او له وظیفې سره د اخلاص په باره کې دي آغا محترمه طیبه ده
طیبه جانې ودریدل خلال په ایرو کې نه پټیږي رئیس ته هم د خزو استعداد او په وظیفه کې اخلاص معلوم شو
له ماموس فاروق نه هم مننه چې صاحب ته تللی و نام خدا په خپله دنده کې هم کامیاب و
رئیس صاحب مننه طیبه په رښتیا د تقدیر وړ ده په اخلاص د مکتبونو څارنه وکړه او د فساد مخه یې ونیوه
ښه محترمې طیبه جانې تاسو که څه وایئ مهرباني وکړئ
محترم رئیس صاحب زه ډیر څه نه وایم ستاسو له ښه نیته زه ډیره ډیره مننه کوم چې زما د کار قدر مو وکړه
ښه مهرباني وکړئ راشئ او خپله تقدیرنامه مو واخلئ
مننه رئیس بیان دیر زیاده مننه
مبارک شد مبارک شد همیشه کامیاب بوسی چیز مونگ دی ریاست نم هم دستره و چطفی
ای موسا گلا شکر چیز جوانده ایم جو دی بدموش از مها گلا تو سبر چی دست بیرا تنده دیم خکل کن
لارس خدای داد گل یا لیوانی اتوائشا پخ کل اول خود استرده اکرم اتسکای اوز می پخوگونم غا خونه لگوی داوه چه خبرت سده
موسا گلا ساده گلا جو دی بدموش ازش بیمه یو دیر خطرناک خوب لیده
خو لیوانه اتوائشا لیوانه با خود لیوانی او خطرناک خوبونه وینی خوایا څه خوب دی لیده توایخه
وی موسا گلا جو دی بدمشه یو لوی خامار می لملا و مرین تاویگی و را تاویگی زی چیغی و ها با نهاری و ها موسا گلا موسا گلا خود سوک می ناری نهوری حالا حالا چه دی خامار لخلینم سی زیلم بی بادیگی تیرت تیر خاکو نیی لگه ده پلانگ
بس بس توائکا لرشا لما چه لما رانو سخت تیری گم
دارنه اوجودی باد مشه از خود خوب کی صدر تکوام اوز خونه مارش داونه خامار
نه توائکا اصلا نه چه مار پوریتی عراشی وایم نور خوب ده مره توائا زدر نه لارم
گینا وایم ساغ پلار بمزم آده خوب کی صوری گینا
گینا گریوان می خوشی کنو توائکا هاو رو مای ها
داشت جودی باد مشه لک سرحیشا
خدا سرحکی گم توائکا داوایا چه مار پا خوب کی و خوری کنا
نه شکر دای بلا هوا براکات نهوز رو دی باد مشه
از جرم باد خوو خوار من چه خمار خوارلای وای او ما باد از رل سوخت دالنده ویلا ده تارغ را خمار دی و خورنو چه دل دل پاڑو گردر خیاجو ما او یو دی بلا
ورکست خورده ما تشه رو دی بدمشه پا دی خیرا خبره تا خواک شا تا
دای خواک تا وایخه
دا مار چه ما ترانش دی که دا سم چیستونی ترانش دی که دا چه حال تا یو انجله حواز رو دی بدمشه پولیسی دی ریشی اغاسته و
خواک تا وایخه دانو دخمار پا جلو پسر اغلی و ها
خوزه دی بدمشه زما پس غوره لپس راغله و اما تا یو ویل چلو فساد و رشوات نا لاس و اخلا اونو لخاماره با دیوش غورم اما ویل زرکوا بی بی چه زهره می چویزه تی
خنو بیا
بیان انجلی چی دی خامار تستر گی برگی کری ترائی تام شو الله جدی بدمشا زخوارا که هم لدران خوب راجک شم او پخولو که جب بجوبوام
ده خدای قار دی ولی ده سما پخولو خودی لرشوات و فساد نلاز نخیسته گارا کنه چه بیا در رشوات فکر پسر که و نگرزوی توایخا
با
خودی ولی ده چه رشوات خور مدیری چنگ دولت توسپاره ها؟
جمیل زویا
آه مور سوی
مور ده جارشا لگ ده ده زردالو ده خستک خوالل پریگ ده ان دیخنه می ده زرلخت نا وقت اکڑا ده وراز دره بجه شوی ده لحنه ده راغلی
زنو مخرا موری را باشی ده گلاغت لوس را پخبرو وی
خا خا گون ده پنتیان کم کامیابا وی
انتیان نموری امتحان اشتی که خوب بیجنه ده سواد زدکر کورس تمزی تکو تا پام نکوی
وی زویا په امتیان او امتیان پسی ما گرزا مور دوش دیر تکڑا دا غورز می عیشه تا درمل راوڑل ده درملتون لو همی ولوستا لیکلی و ده حاجی زلمی درملتون
نام خدای موری دیست دیاد کری دی اصی نچی ده میرمن توی بی زی ونی سی
خان دما مون خز خطا ستا ایت سم نخ کرو که ملاوالا سبق وی لائی وی اوس بده تایبه معلم آوام
توکا می وکر موری زستا پا غیق کرالوی شویم تمی لومرای معلم وی
السلام علیکم ترور از راغلم
وعلیکم
السلام ترور دی جارشا لوری دا سمرا زنده وقا نجده مزارا چاو دلیوا چه خایستو که نگور می چشوا
تروره دمره صفتونه می مکوا چه وزاری باوکم او آسمان تا باوالوزم
وزاری خودی کلی دی یا خوشالخ کاری خداوه چه کامیابا شوی یا کنا کاما
چه دی ترور دوا بیر اپسی بی همیشه با کامیابایم
چه؟ کامیابای؟
هو زی کامیابا شویم
شکر چه کامیابا شوی چه خزی تکراوی نو خاما خواب کامیابیگی
خو ما ویل چې خزو ته ډېر چانس نه ورکوي چې سړی وي اول سړی نیسي خو دا شکر دی چې اوس د خزو په لیاقت هم څوک سترګې نه پټوي
زه مې په خپل انګور فخر کوم
ته پوه شه انګور دی خو زه مې په خپلې مېرمن نازېږم
او زه مې په ترور او جمیل دواړو نازېږم
وی جار گلپریم روانه ده گلپری لوره کمی خواد هستی گرنده روانه ای خیرت خوب بوی
ترور بی بی خیرت دی هوای دی چینه چنگ تا خزینه دکتران را غلی دی کلیوال میرمنو تا چه یا امیدوار وی او یا ماشومان ولری چنه سیتونو ورتا کوی
نو تا چنگه ورزی گلپری لوره نو مندوار ای رو نما شوم لاری
بس رور بی بی زبا هم دست ورشم کچنگا
وایم لمن ده زرغونه شلوره قدم بخت ورشا داده رو رسیدو
وخواین دو مندو لگزر زن رشی
گوره میرمنو مخکمو هم در تاویل چو مدوار میرمنه ده میوه او ترکاری زیاده خوری چه هم ده مرمنه روختیا تا گته لری او همه ده ماشوم تا
تخوای ترکاری طولو تا گته لری خو امیدوار خوزو تنو بیهی ضرور ده هم دست میوه در واخله
دکتر سایبه زما خواند امیشه میوه را تراوری را توایی چی ده در تخده
گل پری نوستا اولاد با پخوشاله دنیا ترازی
ریختی هر امیدوار مور باید خپل ځان خوشاله و ساتی که زده تای خوابگان واچاو پی گیده که ماشوم تای هم ضرر لری
دکتر سایبه خشا چی خبر دکرم اوز به نخپل ځان خیلی خوشاله ساتم
بس چه زان او پو هوی ده زان دکتر بایی
رختیا امیدوار میرمن دے ایت کلا پخپل سار دوا نخری اچھا ساخ ضرار لری
خدای دی خیر در کی کنا دا بهتیاتی مگا کولا
پام چه بیا دا سو نکڑی هم مور او هم ماشوم تا دا مرگ خطر لری
دادی خالق وای چه خزه دا سری و غندکار نشی کولای ستاسو خیر طول کلو ولسونو ترسیگی و ایم خیر وسی
گوره میرمنو امیدوار مور تا پکار دا چپ میاش که یو زال کلینیک تلاڑا چی که دا واکسین ضرورت تو یا بل تکلیف زان با پوهاوی که یه بیغوری وکره لخ پل زان او ماشوم سر بای ظلم کرده وی
عزیزانو و موریدل چې د کلینیک صحیح کارکونکو فاطمه کلیوالو میرمنو ته وویل امیدوار میرمنې باید وخت په وخت کلینیک ته لاړ شي د خپل ځانونو او ماشومانو د ښه صحت په باره کې مشورو ته غوږ کیږدي چې هم یې ماشومان دنیا ته صحتمند راشي او هم دوی په تن جوړی وي ښه ګرانو اوریدونکو تاسو څه فکر کوئ که سړی امیدوارو او یا نورو ناروغو میرمنو ته کلینیک ته د تګ اجازه ورنه کړي تاوان به یې کورنۍ ټولنې امیدوارو او ناروغو میرمنو ته څه وي
ازادي او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارو